وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ساده رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو. وابهوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي د سلما بند د نړولو د هڅې طرحه په پاکستان کې جوړه شوې وه. همدارنګ نن څلور تنه وزیران د ولسي جرګې لخوا استعزاز شوي دي. نور مسلې هم څېړو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څو شېبې مخکې ویلامی خبره کړې او ویله پاکستان یې غوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا کې خپل یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هرات د سلما بند د ویجاړولو پلان په کویټې کې جوړ شوی وو. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د امن نظم پولیس په لوګر کې فعالیت پیل کړي او د اول وار لپاره د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو څخه یو ښځې ځان کاندید کړ. پره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت شپه مخ کې ویلامی خبره کړې او وایي چې له پاکستان غوښتنه کړې چې د جوړن کرښې په شاوخوا کې خپل ورخیز فعالیتونه بند کړي. نن د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي شاغل لودین نن د ننګرهار غوښته ولسوالۍ سره نږدې د پاکستانی پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدید اندېښنه پاکستانی لوري ته څرګنده کړه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورت اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هرات د سلما بند د ویجاړولو پلان د پاکستان د کویټې په شهر کې جوړ شوی وو. د ملي امنیت د ریاست ویان نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دغه پلان کې د کویټې شورا یو غړي مولا غنی لاس درلود. د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری نن خبريالانو ته وویل
حلقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالفو هیوادونو د استخباراتو یو شمیر کړیو د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده.
پرون په هرات کې امنیتي چارواکو د زیات اندازې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر خپور کړ. د هرات د والی ویان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډیر قوي چاودیدونکي مواد وو او تر دې مخکې په افغانستان کې نه و نیول شوي. افغان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د امن نظم پولیس په لوګر کې فعالیت پیل کړي. په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو افغان دورته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو له کمیسون مشر اشرف غنی احمد زاینن په لوګر کې وو او هلته یې وویل چې د امنیتي پلان له بشپړېدو سره به په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لوګر کې د نوي امنیتي پلان له مخې به ډېر ژر په دغه ولایت کې د ملي اردو یو کنډک هم ځای پر ځای شي. او د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه وکړه. د ولسمشر ویندویانو ازادي راډیو ته نن وویل چې ښاغلی کرزی قطر ته په خپل وروستي سفر کې له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی پرون له قطر څخه بیرته کابل ته ستون شو. اول وار لپاره د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو څخه یو ښځې ځان کاندید کړی دی. څلوېښت کلنه بادام زری اوله پاکستانۍ ښځه ده چې د پاکستان د حکومت د فدرالي ادارې فاټا په تر کنټرول لاندې قبایلي سیمه باجوړ کې ټاکنو ته درېږي. بادام زری نن ازادي راډیو ته وویل چې پرون یې په قبایلي سیمه باجوړ کې خپل اسناد د ټاکنو ځانګړي دفتر ته سپارلي دي. دی ویلي چې په خپل سیمه کې به د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي د ماشومانو لپاره د تعلیم د امکاناتو د برابرولو او د ښځو لپاره د روغتیايي شرایطو د ښه کولو په خاطر مبارزه کوي.
دا وګړو ډیره غټه مسله ده. ما په خپل سر باندې منځي باندې وبرا وړي دي. دا وګړو ډیره زیاته مسله ده. دا کنه دا د پاره خو ته کوم ولاړ یو کنه.
په پاکستان کې به د میډیا میاشتې په ولسمه پارلماني ټاکنې ترسره شي او تر لږ زره زیاتو کسانو په ټاکنو کې د کاندیدۍ لپاره ځان تیار کړی دی. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر د ټولو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ. عمر البشیر نن په خرطوم کې د نوي پارلمان لمړی غونډه ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو په ګډون د خپلو سیاسي مخالفینو سره د ملي مذاکرو پلوي کوي. د سودان د ولسمشر مرسیال تیرونی ویلی چې له جنوبي سودان سره د اړیکو له شکه دو سره سم به سیاسي بندیزونه هم کم شي. جنوبي سودان په 2011 میلادي کال کې د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې خپلواکي ترلاسه کړه. عراقي چارواکي وایي چې وینتاري حمله کوونکي نن د تکریت په ښار کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې ځانوالو زاوه او تنه یې ووژل او څوارلس تنه نورې زخمیان کړي دي. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ځانګړې ډلې نه دی اخیستی خو په عراقي د القاعده شبکې سره تړلې ډله د عراق اسلامي دولت په داسې حملو کې تر ډیره ځایه په لاس درلودو تورنه ګڼل کیږي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې ټاکل سوې ده لن څخه شل ورځې وروسته د عراق په اتلسو ولایتونو کې سیمه ییز انتخابات وشي، خو تر اوسه لږ تر لږه یوولس تنه کاندیدان وژل سوي دي. او د نړۍ د عیسویانو سترې ټولنې نن د ایستر ځانګړي مذهبي مراسم لمانځي. د رومن کاتولیکو عیسویانو ستر مذهبي مشر فرانسیس پرون د ایستر په مناسبت له واتیکان څخه په وینا کې د منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا د ټاپو وزم یادونه وکړه او د سولې دعا یې وکړه. پاپ فرانسیس د منځني ختیځ د حالاتو په اړه وویل، د وای سوله د عراق لپاره خدای دې هر ډول شخړې ختم کړي، لټول نه لمړی د سوریه د خلکو لپاره چې شخړو ځپلې دي او د هغو کډوالو او بې ځایه سویو خلکو لپاره چې مرستې او کراری تړ دي دعا کوو. د رومن کاتولیکانو د کلیسا مشر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ هم د دوامداري سولې دعا وکړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان څخه وخت چې حساب ته له پاکستان سره دغه عملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په دې اړه ریپورت سربېره په ملدي خبر کوچی د جمهور ریاست چارواکي قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر د لاسته راوړنو په اړه سوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرح شوې وه. په دې مسله هم ریپورت لرو. د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په روان مریض کال کې په دې هیواد کې 100% پوځي عملیات د دوی لخوا کیږي. دا موضوع هم څېړو. د کابینې د څلور تنه وزیرانو له استعزامو هم خبرو. او په افغانستان کې په جنایي پیښو کې د ښځو د ښکېلتیا په اړه هم یو رپورت لرو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوم لري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه یې 2.89 او په ټول افغانستان کې اوریدل شي. او په خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدل کیږي. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قمندان څخه وخت چې حساب ته له پاکستان سره دغه حمله په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن کرخې ته نږدې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي کارونو په اړه عکس العمل څرګند کړ او دا ډول فعالیتونه یې لمسوونکي بللي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره کتلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د یو اړخیز فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلام کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین نن په کابل کې د پاکستان له سفیر محمد صادق سره خبرې وکړې. اعلامیه وایي ښاغلي لودین د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ ته نږدې د پاکستاني پوځیانو د تعمیراتي او استحکامي فعالیتونو په اړه د افغانستان د حکومت شدیده اندېښنه څرګنده کړه. اعلامیه وایي لودین د پاکستان سفیر څرګنده کړه چې د پاکستان دولت باید هغه ټول فعالیتونه بند کړي چې د منل شوو نړیوالو نورمونو مخالف لمسوونکي او د کابل د حکومت د توقع خلاف دي. ښاغلی لودین دغه راز د هغو راکټي بریدونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې له څو ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د کونړ په یو شمېر سیمو لګیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې د افغان حکومت اندېښنې به له پاکستاني مربوطو ادارو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی نن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال دانفورد ته ویلي چې ایساف د هغو بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان کېږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره نن خبرې وکړې. د ایساف لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کتنه د هغه درې اړخیز کمیسیون د غونډو په ترڅ کې ترسره شوې چې هدف یې په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول او سیمه کې د امن ټینګښت دی. دا کتنه نن په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده ترسره شوه. دا پاکستان ته د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دانفورد لومړنی سفر دی. د خبر پانی لمخې د ایساف او پاکستان ترمنځ د اړیکو اهمیت او لمړیتوب ته په پام سره مخکې لدې چې دانفورد د فبروري په میاشت کې په افغانستان کې په دغې نوې دندې پیل وکړي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره یې کتلی وو. په نننۍ غونډه کې دواړو پوځي مشرانو د همکارۍ د پیاوړي کېدو او پر سختدریزو وسلوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې یې سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي د فشار راوستو په ګډون په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. د خبر پاڼې سره سم کیاني یو ور بیا په افغانستان کې د سولې، امن او یووالي په اړه د پاکستان په دریځ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانانو په مشرۍ د سولې هڅې بریالۍ شي. کیاني وویل دې ته اړتیا ده چې د هغو ټولو هڅو ملاتړ وشي چې هدف یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سولې او امن ټینګښت دی. هغه همداراز له ایساف څخه وغوښتل چې له پاکستان سره دې د هغو حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د افغانستان له لوري پر دې هیواد کېږي. د ایساف د خبر پاڼې سره سم جنرال دانفورد په دې ټینګار وکړ چې پاکستانیان، افغانان او نړیواله ټولنه ټول دا غواړي چې په سیمه کې امن او ثبات ټینګ شي. د هغه په وینا دغه کتنه هم په همدې مقصد په داسې حال کې ترسره کیږي چې دواړه خواوې د اړیکو د پراختیا لارې چارې لټوي.
و موریدل چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو له عمومي قمندان نه غوښتي چې د افغانستان له خاورې د په پاکستان د حملو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي او په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د ډیورن کرښې ته نږدې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان د پوځ د تعمیراتي او استحکامي کارونو په اړه عکس العمل ښودلی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هرات کې د سلما بند د ویجاړولو دسیسه د پاکستان په کوټه ښار کې طرحه شوې وه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویاند وویل چې په دې ناکامه هڅه کې د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي لاس درلود. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین وایي چې د سلما د بندوي جوړولو لپاره یاد د سیسه د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا عبدالغنی لخوا پلان شوی و. د دې ریاست مرستیال وین شفیق الله طاهری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل لا پلان سره سم 1200 کیلوګرام چاودیدونکو مواد د پښتون زرغون ولسوالۍ په ده کوشکک سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
اسامی سیدګل زمانه کې میخواست
د سیدګل پونم کس چې غوښتل انفجاري توکي د هرات له پښتون زرغون ولسوالۍ څخه د هرات چشت شریف او به ولسوالۍ ته انتقال کړي. د امنیتي کسان له خوا نیول سوي د دې انفجاري توک څخه انتقال د سلما بند تاسیساتو له منځه وړل او تخریبول و.
هغه زیاته کړه سیدګل چې د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي ده دغه مواد له پاکستان لومړی هلمند او بیا وروسته په خرو باندې هرات ولایت ته رسولي وو. د چارواکو په وینا دغه مواد ملي امنیت او په هرات کې د 200 قولي اردو منصوبینو لخوا درې ورځې وړاندې لمن زړل شوې دي. د ملي امنیت مرستیال ویان تور پورې کړ چې د سیمې د هیوادونو ځینې معین استخباراتي کړي په دې پلان کې لاس درلود خو طاهری د کوم هیواد نوم وانه خست.
علاقات معین از استخبارات
د افغانستان د اقتصادي منابعو او بنسټیزو پروژو د جوړولو د مخالف هیوادونو د استخباراتو یو شمېر کړي د دې پلان په طرحه او تطبیق کې مرسته کړې ده
او همکاري کرده بودند.
خاغلی طاهری وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي او وروسته به هر څه په ډاګه شي. سلما بند د هرات شمال ختیځ ته په 160 کیلومتري د چشت شریف ولسوالۍ په هریرود سیند باندې جوړیږي. اته کاله مخکې د هندوستان په 160 میلیونه ډالرو بلایوه زمرسته باندې کارونه پیل شوي دي. چارواکي وایي د دغه بند له جوړېدلو سره به 20,000 هکتار ځمکه خړوبه او هرات ښار ته به 30 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د هرات چارواکي وایي چې د دغه بند 70% کارونه بشپړ شوي دي. په خو هم د هرات جنو قومي مشرانو او خلکو ویل چې د دې بند جوړولو د مخنیوي لپاره د سیمې ځینې استخباراتي غړي نامنې ته لمن وهي. رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د جمهوریت ریاست چارواکي وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال قطري چارواکو شمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي. د ولسمشر د ویاند مرستیال د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پیاوړتیا هم خبرې شوې. اسدالله لودین له کابل نور تفصیل راکړي.
که څه هم له دې وړاندې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر اصلي هدف طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه له قطري چارواکو سره مذاکرات ښودل شوي وو، خو د جمهوري ریاست چارواکي د دغو مذاکراتو په اړه ډېر معلومات نه ورکوي. د جمهوري ریاست د ویانې او مرستیال فائق واحدي وویل چې ولسمشر حامد کرزي په خپل دې سفر کې له قطري چارواکو سره په بېلابېلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلي واحدي چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې د قطر امیر له ولسمشر حامد کرزي سره ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول همکاري کوي.
گسترش مناسبات میان دو کشور.
د ولسمشر د سفر اصلي هدف دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي سي او د سولې په ټینګښت کې د قطر رول معلوم سي. خبرې تر ډیره پر دې متمرکز وي چې قطر څنګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د قطر امیر هم وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات سره هر ډول همکاري ته چمتو دي.
ولسمشر حامد کرزای د شنبه پورز په دوه ورځنی سفر قطر ته روان شو او د یک شنبه پورز نه وخت بیرته خپل هیواد ته راستون شو. ولسمشر حامد کرزی دوه ته د خپل سفر پر مهال قطری چارواکو سره بیره په هغه هیواد کې لمیشتو افغانانو او د هغه هیواد له پنګوالو سره هم وکتل. خو یو شمیر افغان کتون کې وایي قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر هغه سلا سره ولنې نه درلود لکه څنګه یې چې تامه کیده. د سیاسي چارو یو کارپو حاجی سید داوود ازادي رادیو ته وویل ترڅو چې امریکا او طالبان په خپل منځ کې سره موافقه ته ونه رسیږي د ولسمشر دارنګ هڅې نتیجه نه ورکوي.
عمده و اساسی خبر ادا ده چې دی بیا د قطري چارواکو نه وخته چې طالبان دې ته مجبور کی چې دوی سره مذاکرات وکړي. تر هغه چې طالبان او امریکایان په خپلو کې فیصلې ته ونه رسیږي په هیڅ صورت سره طالبان حاضر نه دي چې کریم صاحب سره د ولسمشر په توګه خبرې وکړي. د کریم صاحب الیزالې په دې سویه دي چې پاکستان ته داسې ښایي که تاسو همکاري نه کوئ قطر همکاري کوي.
په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو طرحه په لومړي سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په پټو خبرو رامنځته شوه. ولسمشر حامد کرزی قطر ته په داس حال کې سفر وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې وې.
و امردل چې د ملي د جمهور رئیس چارواکي قطر ته ولسمشر حامد کرزی د سفر پر مهال قطري چارواکو ژمنه کړې چې د سولې له بهیر سره به هر ډول مرسته کوي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی د کابینه څلور تنه وزیران نن د ولسی جرګې لخوا استعزاز شوی او په دې کې د اقتصاد، خاري پراختیا، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او کلتور وزیران شامل و. نسیم شفق نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته د کابینه څلور تنه وزیران استعزاز او له هغوی څخه جدي پښتنې مطرح کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د قانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیزاه ته ځانګړې شوې وه. د ولسی جرګې غړو په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو له امله پر استیزاه شوی وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې په خپلو کاري برخو کې بې پروايي کړې. د ولسی جرګې دوو تنو غړو شکریه بارکزی او نسیمه نیازی په دې اړه وویل
کمبود ظرفیت در وزارتخانه های شما سبب گردیده تا شما نتوانین بودجه انکشافیتان به وقت و به موقعان به مصرف برسانین. عدم رعایت قانون و اسناد در تهیه سند قطعیه به دلیل از اینکه شما یک سند قطعیه سال حساب 1390 بر ما به 1% فرستادین و بعدش چند ماه بعد وقتی که موضوع استیزا مطرح شد 1% دیگه را وزارت و وزارتخانه های شما در دسترس ما قرار داد.
وزارت معدن گزاف و بودجه باید نور وزارت و سره هم کمک وکي د معدن او دعوا دڅخه مګم دوی تر اوسه پوری خپل هغه بودیجه چې مصرف نکړله راوایدې هم په دومره اندازه وانه خستل چې نور سره یا هیواد ته د کومک وړ وګرځي.
ولسی جرګې له ژمنۍ او رخصتیو مخکې پریکړه کړې وه چې باید د کابینې یو لسنه وزیران په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په خاطر استیزاه شي. خو د دې جرګې ځینې وکیلان په یو وار د یو لسنه وزیرانو له استیزاه سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پریکړه ده. استیزاه شوی وزیرانو د ولسی جرګې د غړو د پښتنو په جواب کې بیلابیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل. دوی کڅه هم په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه د کمې پراختیايي بودیجې د لګولو په برخه کې مختلف ستونزې بیان کړي. خو یو خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیر اختیاري بودیجه او د مرستندوی هیوادونو لخوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
د افغانستان امنیتی ادارې وایي چې روان لمریز کال به په دې هیواد کې 100% پوځي عملیات د دوی لخوا کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مسولینو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ ویل چې د امنیتی مسولیتونو ورسپارلو په خپلواک توګه د عملیاتو لپاره تیاری نیولی. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل راپورټ راکړي.
د دفاع او کورنی چارو وزارتونه وایي چې روان کال به په هیواد کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي، خو دا کار له ستونزو او ګواښونو خالي نه بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په جاړه وویل
منصول مقیم 100% عملیات را بری کړي، ای که تمام مسولیت ها به طرف افغانی انتقال پیدا میکنه.
سشکل غواړو اصل پسلو کې د ټولو عملیاتو مشري وکړو. دا چې ټول امنیتي مسولیتونه افغان لوري ته سپارل کیږي، نو په طبیعي ډول د مقابل لوري فعالیتونه هم ورسره ډیریږي چې وشي افغان ځواکونه دا توان نه لري. دغه سې کوښښونه کېږي، خو له ټولو موجوده ستونزو سره په بشپړه توګه دا ځواک سته چې ګواښونه ختم کړي او حالات کنټرول کړي.
واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي په ورسته سفر کې نوموړي له خپل امریکایي سیال سره موافقه وکړه چې روان پسرلی به افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري واخلي. په کابل کې د ناټو یو مسؤل هم وویل چې سشکال به لمړنی پسرلی وي چې افغان ځواکونه به د ټولو پوځي عملیاتو مشري واخلي. نوموړي چې د نوم له خپرېدو یې ډاډه کوله خبریالانو ته وویل ټاکل شوی ډېر ژر ولسمشر حامد کرزي د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو هم اعلان کړي. هغه تایید کړ چې دا یو ستونزمنه چاره ده چې افغان ځواکونه ورته اوږه ورکوي، خو په بېلابېلو برخو کې باید ځواکونو مرسته ورسره وي. په پسرلی کې چې هوا تبدیل په افغانستان کې جګړه هم ورسره سختیږي. د دفاع وزارت له ویان سره په ګډ خبرې کانفرنس کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش هم دې ټکي ته اشاره وکړه.
چالش ها را ما داریم، آمادگی ها برش گرفته شده که مو چند موضوع است. موضوع انتقال امنیت است.
مونږ د ستونزې لرو او چمتواله مو ورته نیولې. د امنیتي مسؤلیتونو سپارل، د هوا تبدیل او د هواد د جوی حالت بدلون او په مجموع کې ځینې ستونزې سره یو ځای کیږي چې ګواښونه ډېروي. خو مونږ په عمومي توګه چمتو یو او هیڅ اندېښنه نه لرو. چمتو یو چې هر ډول حمله شنډې کړو.
تر دې مخکې د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې په 1401 لمریز کال کې افغان ځواکونو د 4% پوځي عملیاتو مشري کړې او نږدې 40,000 پوځي عملیات یې کړي. افغان چارواکي تاییدوي چې د افغانستان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لور سپارلو سره د دغو ځواکونو مرګ ژوبله تیر کال زیاته شوې وه. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د معلوماتو له مخې د تیر لمریز کال په جګړه کې 1,383 پوځیان او 1,300 پولیس وژل شوي وه. د ناټو سازمان او افغان دولت له موافقې سره سم د 2014 کال تر پایه د امنیت له انتقال سره سم ټول بهرني محارب ځواکونه هم له افغانستان څخه وځي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 104.
په سلګونو معلولو کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او له دولت نه وغوښتل چې حقوق او امتیازات یې باید زیات شي. دوی په خپلو شعارونو کې حکومت په دې تورن کړ چې په تېرو 11 کلونو کې د دوی د ستونزو اواري ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له کابل د محمد ابراهیم صافی په ریپورت کې اورو.
سلګونه معلولو کسانو د دوشنبه پر ورځ خپل مظاهره د کابل ښار له پامیر سینما پیل او د ځنبغ تر سلور لارې پورې ورسوله. مظاهره چانو په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته د خپل غوښتنو یو اوږد لیست اعلان کړ. په دې کې له دولته لا زیات میاشتنی امتیاز، د پارلمان په څوکۍ کې لا ډیره ونډه، د دوی تعلیم ته لا ډیره پاملرنه او د معلولینو د ستونزو هواری ته د بیلې بودیجې ځانګړې کېدل شامل وو. معلولینو ویل دوی ته اوس دولت په میاشت کې 1200 افغانۍ معاش ورکوي چې ګزاره یې نه پرې کیږي. دوه تنو ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ اساسي ستونزه دغه ده چې مونږ سرپناه نه لرو، مونږ معاش نه لرو، مونږ ژوند خراب دی، زمونږ د اطفالو ژوند خراب دی، زمونږ د سیاسرو ژوند خراب دی، مونږ صاحب داسې یو حقوق نه لرو چې خپل هغه دغه فامیل عاشه و عبادت کو.
د مونږ د معاش په باره کې د مونږ معاش لوړ کې مونږ ته یو کوپن مقرر کې چې مونږ خپل بچو ته له یو طریقې نه یو حلال رزق ورکو. مونږ ته د دولت یو امتیاز راکي چې زمونږ په قابل قبول دي.
د شعارونو او د الله اکبر د ویلو ترڅنګ مظاهره چانو سو تابوتونه هم له ځانه سره وړل. ځینو معلولینو ادعا کوله چې په دې تابوتونو کې د هغو معلولینو جسدونه دي چې د اقتصادي ستونزو له امله مړه شوي دي. مظاهره چانو ژورنالیستانو ته اجازه ورنکړه چې د تابوتونو منځ وګوري. د قهرجنو معلولینو ترڅنګ یو شمېر ښځینه معلولین هم تر سترګو کېدلې چې د دولت د بې توجهۍ څخه یې شکایت درلو. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د معلولینو د وضعیت د لا ښه والي په هدف خپلې هلې ځای ځلی کړی دی. د دې وزارت ویان علي افتخار د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د معلولینو د میاشتنی حقوقو د لوړوالي په هدف د دوی هڅې روانې دي.
کومه توجه چې اوس دوی ته کیږي پر هغې هم موږ راضي نه یو، خو څومره چې قانون وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له نیکه مرغه توانېدلی چې معلولینو ته کار ورکړي. د هغوی د معاش د زیاتېدو په اړه د جمهوري ریاست د مقام لخوا حکم ورکړل شوی دی، پارلمان هم تصویب کړی دی، خو موږ اوس په دې انتظار یو چې دغه حکم توشی شي. موږ په دې هڅو کې یو چې د هغوی امتیازات زیات شي، او کله چې دغه حکم توشی شي د هغوی په معاش کې چې کوم توپیر راشي هغه به عملي کړو.
ښاغلی افتخار ونه ویل چې د دې معلولینو میاشتنی حقوق به څومره زیات شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د دې هڅو تر څنګ ځینو معلولینو ته په دې وزارت کې د فني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې معلولینو ته میاشتنی حقوق 300 افغانۍ ورکول کېده، خو د څو کلونو په تېرېدو سره د دغو پیسو اندازه 200 افغانۍ ته ورسېده. خو معلولین وایي چې له دې هم زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا قیمتي زیاته شوې ده او ورځنۍ اړتیاوې یې نه پرې پوره کېږي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې جنایي پیښې زیاتې شوې. وزارت ویاند وایي چې تیر کال د وړم کال په پرتله درې برابره زیاتې جنایي پیښې ثبت شوې. ځینې کاروان بیا د دې پیښو له امله فقر، بېسوادي او له انساني حقونو څخه بېخبري په ګوته کوي. زموږ همکارې ناجیې صافی په افغانستان کې په عمومي توګه د جنایي پیښو په هغو کې د ښځو د ښکېلتیا په اړه یو رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1991 کال کې په ټول هیواد کې 2012 جنایي پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د ویپانی د معلوماتو لمخې وړم کال دا رقم څه باندې 3000 و، چې د تیر کال په جنایي پیښو کې درې برابره زیاتوالی ښیي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال 530 ښځې هم په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې.
مختلف قضیو کې دي، لکه شپېته د قتل قضیه ول، شپږ د اختطاف قضیه ول، او اته څلوېښت د مجروریت قضیه ول، او شل قضیه نور د سرقت قضیه ول چې
د راپورونو له مخې اکثره ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په جرایمو لاس پورې کوي. یو شمېر ښځې چې په جنایي پیښو کې ښکېلې دي د خپلې بې ګناهۍ دعوا کوي. د ننګرهار له زندان څخه په ټلیفون چې له دریو زندانیانو سره وغږېدلو دوه تنو یې ادعا وکړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله تر زندانه رسېدلې دي. دوی چې د نومونو له خپرېدو یې ډډه کوله په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي د ښځو دغه ادعا نه مني چې ګواکې د بل چا په تور نیول شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په جنایي پیښو کې محکومي شوي ښځې له قضایي تحقیقاتو وروسته په بند محکومي شوي دي. د ولسي جرګې یو غړي اریان ایون وایي چې د ښځو لخوا اکثره جنایي پیښې په لرو پرتو سیمو کې کیږي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو د حقونو په اړه ډېر تمرکز په ښارونو کې شوی، ځکه خو په کلیو کې د ناپوهۍ له امله جنایي پیښې زیاتی کیږي.
دغه کوم پیښه چې د خوځ د ژوند په اړه کیږي، یو خدای دې چې د خوځ د ژوند د پاره فقط یوازې په خارونو کې او په مرکزونو تور ته توجه کیږي، او دغه پیښه اکثره په لری پرتو سیمو کې تر سره کیږي چې هلته ښځې اصلا د خپل حقوقونو خبرې نه دي.
د ننګرهار د سنف سرنوالی سرنوال محمد یاسین د ښځو لخوا د دا ډول پیښو د ترسره کېدو لامل فقر، بېسوادي او ځینې نورې ستونزې په ګوته کوي.
عوامل فقر دی، بېسوادي دی او عدم آگاهي د قانون نه دی.
په تیری سباندې یو لسیزه کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پرمختګونه تر سترګو کیږي، خو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د پرمختګونو لپاره هلې ځلې تر ډیره په ښارونو کې متمرکزې پاتې شوي او له همدې امله د کلیو او لرو پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه تر سترګو کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو زموږ کا لازادي رادیو ناوړی د ساده رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې دوام کوي. پښتو خبرونه مو پاتې ورسته، خو مخکې لدینه چې امید مرزبان